د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد د سوداګرۍ زبرخه پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې تر سره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه تل په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
له خبرونو ور اخوا په تیرو څلورو کلونو کې د بشری حقوقو په برخو کې د طالبانو پر کړنلارو د بشری حقوقو د بیلابیلو مؤسسو او ادارو لوري نیوکه شوې ده. دا انتقادونه تر ډیره د شوز وونکو د حقوقو په برخه کې دي. خدای دې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول او څه تغییر رانغې. د چارو لکتونکو امیر ګران څخه مې په اړه نور وضاحت غوښتای دي چې څنګه داسې انتقادونه ګټه نه کوي.
طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له دې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکول چې په ځینو بشري حقونو سازمانونو لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغه ځینې نورې بشری حقوقو مؤسسی په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړی. انګه څلور کال کیږي چې د شذو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو لږې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښه، او سوال پام دی چې دغه انتقادونه خکې شي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې. آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیې صادرېږي یا اصرار کوي ولې دا ډېر په هغه پورې مهاله لري په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادرېږي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادرېږي او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. نو فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کېږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري او یا څوک ته توجه نه کوي او یا قصدا نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه نقص کړي دي. لږې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو لا پنځم یا څلورم کوم څه خرواچول نه هیڅ په نامه یو شل انجلی و ځوانه پیغله و دا غسی د فرخوندی قصه او دا غسی نوري
حل لار سره. یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او شزو تعلیم یو زری شاید کنه د افغانستان راتلونکي بډیره تیارې وکړه، مکتبونه او پانتونونه هم داسې بند وي، څرخم کېږي چې دغه تعلیمی بهیر پرانستل شي.
د حل لار خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړي. دا قانوني خلاصي اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یاد لوی جرګې لاله یاد یو انتخاباتي بهر لاله یا مثلاندې ریفرندم لاله دا د طالبانو په لاس کې دا د ملګری ملتونو هم ورته وایي نور هیوادونه هم ورته وایي د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان استاد طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو ولې عملي بڼه یې نه درلوده خو نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معلفو کې دغه دی وایي د فارن پالیسي بیګنز ات هوم تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي د خلکو رایه ترلاسه نه کړي د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني نو زما نظر دا دی چې د حل لاره خو دا دی چې طالبان دې اول په داخل کې دا خپله اداره او دا خپل واکمنۍ قانون مند کړی یعنی د افغانستان له خلکو څخه دي مشروعیت ترلاسه کړي یا د لوی جرګې له لارې یا د ریفرندم له لارې یا د انتخاباتو له لارې
ګران صاحب که چېرته همداسې ونه شي بیا هم دغه د بشري حقوقو د ادارو اعلامیه د دوی کوم غشتنی سيدي دا به تاثیر وکي یعنی څه ګټه به وکي
نو دا غوی هم دغه د بشري حقوقو د مدافع اداري چې دی هغوی هم له طالبانو څخه دغه هله لري یا دغه تقاضا لري چې تاسو اول دغه خپل اداره قانونمند کړی بیا انسانی حقوق مراعات کړی دی نن رسوا ته څنويشتم کال د هیومن رائټس د یونیورسل ډیکلریشن پر رڼا کې طالبان دغه کار نه کوي یوناما په کابل کې دا هغه هم دغه طالبانو ته دغه وایي نور مثلا زبرځواکونه یا د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه دغه تقاضا لري چې دغه کار باید وکړي ولې متاسفانه طالبان له ځینو هیوادو سره په معاملو کې دي لکه داسې ویل کېږي له امریکا سره دغسې نه روس سره همدغسې نه چین سره له نورو سیمه ییزو هیوادو سره او هغوی هم په دغه مهمه اعلامیه باندې چې د ملګرو ملتو پاپه شوي ده په 1948 کال په هغوی باندې سترګې پټوي
لیکن او بخشی گران صاحب ام دغه هیوادون استاسو یاد کرل تقریبا زینو علنی له طالبانو غشت دي سي نړیوال بشری حقونه باید رعایت کی او په مختلفو اعلامیو او ابلاغو کی
دا خو شی بر سه دا سته چې وایي شنیدن کای بود منن دیدن دوی خو دغه طالبانو ته وایي دغه اعلامیه مشاجرایی او دوی څه غواړي ولې دوی دا چې په طالبانو باندې ډېر فشار وارد کړي سیاسي فشار وارد کړي یا غدي پرشر پالیسي
خو دا اوس دغه فشار نه دی فرضاً دوی حکومت په رسمیت نه پیژني که چیرته یو مقایسه وکړو فرضاً یو وخت نړیوالو په سعودي عربستان باندې دا انتقاد درلود چې جوني نه پریږدي چې موټر وچلوي اغه ډیر فشار به همدغه وو چې په اعلامیو کې به دا خبره یادوله تر څو پورې چې سعودي عربستان کې دغه تغییر راغی او د شوزو حقونه یې ورکړل لیکن په افغانستان کې هم د اعلامیو تر سطح خود نورو هیوادونو هم دا کار کړی
دا صحیح ده چې دغه هیوادونه دغه غواړي ولې تر اوسه خو متاسفانه دوی دغه سي فشار نه دی راوستای چې طالبان دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور شي نو طالبان به فکر کوم دغه سي ځینې اشاره به ورته کیږي یا دغه سي خلای به ویني خبر دلتا ملګرو ملتو کې مثلا دا 15 هیوادونه دي ویتو حق لري دی امنیت پوشورا کی کی افغانستان هم همدغه شه به متاسفانه دغه شه استونزمن حالت یا دغه شه بنړی دغه کړکچن حالت او دغه شه بدلونونو ته په کتو سره دوی هم غواړي چې هغه هغه پالیسیو ته چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي هغوی ته ادامه ورکړي. زه په دې نظر یم شیبر صاحب چې طالبان دي دوی لپاره د افغانستان د خلکو لپاره دا ښه ده چې په داخل کې د خلکو څخه مشروعیت واخلي او دا خپله اداره دي او تنوع دي په کې راولي، یعنې ښځو ته دې په کې ځای ورکړي، مختلفو اتنیکي ډلو ته پلو ته دې په کې ځای ورکړي او دا دې پراخه کړي. دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي او دا یو ښه فرصت ده. فرصت دا ده چې هغه دی د نړۍ هېوادونه وایي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، له تاسو سره تعامل کوو، مثبت تعامل کوو او تاسو سره حتی د رسمیت پېژندلو په لاره کې هڅې کوو، ولې طالبان هم باید دغو هڅو ته احترام ولري او د افغانستان د ګټو په رڼا کې پکار ده چې دوی باید خپله خارجي پالیسي فعال وساتي، بی طرفه وساتي او همچنان د قانون په چوکاټ کې له هیوادونو سره تعامل ته غاړه کېږدي.
ګران صاحب ډېره مننه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز، افغان سندرغاړي او افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ساجی رډو ته وویل ډېرې سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر سندرغاړي هم وایي محدودیتونو له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست 15 مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دورز او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مهال په افغانستان کې ډېری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنې لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې کړل شي. د دې دوی چې صدقو دلته طالبانو د واکمنۍ په لومړي اونیو او میاشت کې خرج کړل، په دې هله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید به ته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خود نو موري په خبره لبد مرخه داسې ونشول او دې بندیز دوام پیدا کړ. خاغلی سرمستان دښنه څرګندوي وایي چې د دې وضعیت دوام افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم غیزم نه کړی. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړی دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزت کیږي، شپش کې په اولاتو یا په اوزو کې پتیریږي، په یخ او په ګرمۍ کې دا مجبور دی. ماران خو نه چې خوري، خو زه دې اولادونه بس خوري. بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ګوړی غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرام ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتی هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د آزادی ملما
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیا وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلی.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او تیپ سره می ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به می لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم، او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوو. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. او بشه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو یو شای وو چې د سمراستی ته اړتیا وا، یو هیله من وو. دا تر اوسه پورې د ما په یاد دی، د ناروغ او د غریب او هغه مو په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو، هغه د په ما یې تاثیر کړی دی. وا
د دې چکسلواکیا تجربه ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه لکابل ته یو دولتی بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستی څلور سمفونه هم لسم یو لسم او دو لسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یا مکتب عسکری کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتیم سلواکی ژبه زده کړه چې ډیر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو ته بول وست؟
کوشیڅی د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سی یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څنګه وو یعنی که څام تاسو خود چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جونې والکان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپل راواخیستله او خوړله به موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغلو سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډیر لوی سخت و. دا ډیر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي و، او بل دی مسلکی د نگان هم ډیر ضعیف بوله که بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگان هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسا ولی وی یا فصل یا متن موگ باید که سلواکانو یا واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم د شار ته ورغلی یس؟
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته ور وستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون و ته پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب واده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي هغه ښه وخت ښه خاطرات ښه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل هغوی بیا مېلمه کړل و کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سری ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی یعنی اولادونه مې او وخت نه و د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله و ارمانونه لري چې زه به در طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته او مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډېر ډېر احساسات وي چې هلته ماته پیدا شول
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نه کم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه را کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه مې چې انرژي و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړی دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دانته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویست درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نوروسته هم دا زمینه ما ته برابره نشوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني تراشو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما هیدې خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅ څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه واړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړه دلته هغه خپل مسلکي چې زده کړی دی هغه تثبیت که دولتی ادارو که یا پوهو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو. داد ادغام مانی نکیی و بعد امر رزم خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموک دی کلتور باید ونکو یا دمانی که ای نه هغه اتا هنوز مثبت تاثیر که ای پا ادغام بانده او زخ بلا پا دی آلمانان و سره چه ایم هم زان خی احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم هغه هم دما خوشی گی دما دی هویت برخه ده او هغه باید پت نکو هغه باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرنه هم ده خیی چه پا نور و هوادونو که ماشومان و تا دمور و پلار ژبه ورطا وخو دلشی پا خطوگا مور و پلاری پا مخبل ژبه ور سر خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زکا ده دی ماشومان و دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دقا مسائلی که لبد امرغ افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مو کار او خبری.
داکتر سه بردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدار هي موضوع ته تاسو اشاره وکړئ. شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په د وروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه؟ مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستي دي، پښتو یې ترې زده کړی؟
او 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 هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې دت شو بیا یې آلمانی ته هم اړو. دا یو خبره ده. بل موږ د سه ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی دی، آلمان شرق، یو پروفیسور و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلای دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوی یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما لپاره. زه چې تقریبا 2015 کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړی چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچویل تا دیمو دی افغانستان چانگ تا دیر پیسی ورد کول کدی چی پا افغانستان کی دی بیارغوین خبرون نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چی پا افغانستان جوره که یو اندک شای با جوری دل دوی بدخ پر اول ده یو مثال ده یو بل مثال ده ده چی ما خپلا یو عالم دی امریکا نراغله و لیرکای پنامه و هغه بیا ده خبره دی اغول کلا چی افغانستان که ده ناتو چی بمونه استعمال کردی پدو که یورانیم کار شوه ده ده او پا افغانستان پا خصوصا پا جنوبی سیمو که ده ما شمان نوتا سرطان دیریگی ده یو دستی تیره نوه و زه ورق لم زکه چی ما ده تی بی ده نگانه نیدی سر علاقه و یو راپور می پیجور که او خبور می که پا ویب سایت که ده دویچه ویلیت و رضی باد چیز راق لم ده راپور نوه بیز مشر تا ورق لم چی ده ولی ده ما راپور لیکلی ده وی نه ده خود دقیق نوه و ارقام نوه تحقیق نوه دستی ده ولی ده خود یو نظر وادی مگ لیکلی ده چی فلانه نفر دغسی و تحقیق کرده ده یا نظر لری و دست ونده جوره کرده و موخ که بل چود پا بل نظر دی بیا خبور کو کنه نو بیا نو آقا وقتی ده و نمانل شوینه نتا پا نور خبرو سی مگر زبس ده باید نشر نشی او بیا
خودلتا ده جورنالیزم پی ساب داکتر سب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیر شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغام نه راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دادي سي هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادعا کوي او ادعا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه وو
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده خو ما دا نشوای کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه وا هدف میدیدونم. زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته و یا ده یو تحقیقاتی نظر و خوالت طول اغا پالیسی ما یو مثال را و را چه ده مثبت خبرونه با که هر شای و مهم بمنو ده بنشره دل و سوازن دی شیشی فابریکه جوره شو ده و شو ده افتتا شو ده و شو ده و شو ده ما به نظر ده سی که یو صبح ده ادعا هم کوی چه پا افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی او حالت ده بیا سرطان زیاد شوید ده یا مهمه مسئله ده.
البته ده جورنالیزم پی حساب باید ده چوک چه ادا کوی ده مهمه مرجعوی، یعنی مثلا که چرته پا بروکسل که ده ناتو دفتر یو چانگه ده خبره کهی اهمیت پیدا کهی، که چرته ده امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دای دا کی اهمیت پیدا کی، او که فردی شکل بندی وی بیا غد ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته را ووزو ډاکټر صاحب، د مرکی په پیل کې تاسو ویل سه یو ارمان مو دا اوس لته لری شوی، دغه د کلونه تیر شو لته لری پات شوی، اوس څنګه اوس مون په ذکر را تیریږي چې کاش کې لته سره وای.
نه نه نو ژوند دسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښ ته نه راځي. نو همدغه ژوند همدسې دی، سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره وایست.
جانا سر سو بغم پر خرسے سی بیا بسو هر مان کړی یار چې جنازه تمې هم لسه راخلای را پسی بیا بدر خفقان کړی یار.